د مازیګر شپږ بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په نن مازیګرنۍ خبری مجله کې به واورئ چې د افغان حکومت لخوا په قطر کې د بین الافغاني خبرو د ګډونوالو لیست بشپړ شوی. همداراز واورئ چې افغانستان په متحده عرب اماراتو کې په یو نړیوال نندارتون کې د هیواد د قانونو له څلوېښتو زیاتې پروژې داوطلبۍ ته وړاندې کړي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم ترن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ اجمل انت چې خبرونه وړاندې کوي.
دا هرات سیمه ایز چارواکي وای په ادرسکن ولسوالۍ کې د یکشنبې د ورځې راهیسې راوتلو سیلابونو لږ تر لږه دوه کسان وژلي دي. د کندهار امنیتي چارواکي وای د معروف ولسوالۍ د برید یو پلان یې شنډ کړی او د امریکا د کانګرس یوه غړي چې د کانګرس له یو هیئت سره کابل ته په سفر تللی وای امریکا متحده ایالات بل افغانستان څخه د سرتیرو په ایستلو کې بیړونه کړي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د یکشنبې د ورځې راهیسې راغلو سیلابونو لږ تر لږه دوه کسان وژلي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې تازه سیلابونو په ادرسکن او شینډنډ ولسوالیو کې د کرنې مځکې او د استوګنې سیمې هم زیانمنې کړې دي.
متاسفانه سیلاب ها در
ولسوالی های ولایت هرات دی ویل بده برغه په هرات کې ورستوی سیلابونو زیانونه اړولې. د ادرسکن ولسوالی کې لږ تر لږه دوه کسان وشلې او همدارنګه د کرنې او استوګنې زیاتې سیمې هم زیانمنې شوې دي. خغلی فرهاد زیاته کړه چې سختو سیلابونو د هرات کندهار لوی لار هم د ادرسکن په سیمه کې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. دا کندهار امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د دې ولایت د معروف ولسوالۍ د سقوط پلان شنډ کړی او په سیمه کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې و دېرش وسلوال وژلي او اته ویشت نور یې ټپیان کړي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی وایي وسلوالو طالبانو غوښتل د معروف ولسوالۍ د یوسف نیکه په سیمه کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي او وروسته دغه ولسوالۍ ونیسي چې د امنیتي ځواکونو له عکس العمل سره مخ شول. دا وویل چې په دې نښتو کې یو پولیس هم وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د کندهار د پولیسو د ویان په خبره د معروف ولسوالۍ په عملیاتو کې اوایي ځواکونو هم برخه لرله. وسلوال طالبان ادعا کوي چې د تېرې شپې په جګړه کې د معروف ولسوالۍ د یوسف نیکه پوسته سقوط کړې او یو شمېر سرتېري ژوندي نیولې خو چارواکي دا نه مني. بلخوا د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شل وسلوال وژلي او دیارلس نور یې ټپیان کړي. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل کلي اردو ویان خواجه یحیی علوي وایي د عملیات د یکشنبې د ورځې راهیسې د زابل په درې ولسوالیو میزانې د چوپان او شاجوی کې شوې دي. نوموړي حکومتي لوري ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د خوست چارواکي وایي هغه سړی چې تېره شپه یې د تڼیو په ولسوالۍ کې پر یو واده ډزې کړې وې نن ځان وژنه کړې. د خوست امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر مسؤول مشال راډیو ته وویل چې پولیسو نن سهار راهیسې د پنځایي په کلي کې د بریدګر کور محاصره کړی و خو هغه پولیسو ته د تسلیمۍ پر ځای ځان وژنه وکړه. د کس تېره شپه پر یو واده ډزې کړې وې چې لږ تر لږه درې کسان یې وژلي او دیارلس نور یې ټپیان کړي وو. د امریکا د کانګرس د هغه هیئت یوه غړي چې له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي وبخښئ، د امریکا د کانګرس د هغه هیئت چې له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي یوه مخکښه ډیموکراټ غړي وایي متحده ایالات نه غواړي چې په بیړه له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره فشار راوړي. سناتور جین شین په کابل کې د امریکا په سفارت کې له خبریالانو سره خبرو کې همدارنګ له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د خزو پر ګډون ټینګار وکړ. وی ویل چې د خزو ګډون به د دې خبرو د بریالیتوب چانس یاد کړي. په عین حال کې د افغان حکومت وی باوري سرچینې ویلي د قطر په غونډه کې د 200 تنو ګډون کوونکو یو لیست چمتو شوی خو لا ورسته شوی نه دی. د سرچینې چینې غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل چې دې لیست کې د حکومت د شاملو استازو فهرست هم د ورسته کېدو په حال کې دی. د سرچینې په خبره د دوهې په غونډه کې د افغان حکومت په استازیتوب د کابینې ځینې غړي د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایه ریاست سلاکاران او نور ګډون کوي. سرچینه وایي چې په دې لیست کې د شاملو افغان سیاستوالو د ښځو او مدني ټولنې د استازو او نور نومونه هم نهایي شوي دي. د حکومت دا سرچینه چې وروستۍ لیست کتلی وایي د قطر په ناسته کې د سیاسي اشخاصو په ډله کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر پخانی لومړی مرستیال یونس قانوني، عبدالهادي ارغندیوال، سیما سمر او نور نمونه شامل دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران مذهبي مشر علي خامنایي په ایران کې د وروستیو سیلابونو له ځپل شوو سیمو سره د مرستې او بیا رغونې په ترڅ کې له ملي پراختیایي صندوق څخه د $2 میلیارډو ایستل منظور کړي دي. د ایران دولتي رسنیو د رپورټ له مخې حکومت پرون وویل چې وروستیو سیلابونو لارې، سړکونه، کورونه او کرهنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي او شاوخوا $2.5 میلیارډ زیان یې اړولی دی. دا په اویا کلونو کې په ایران کې تر ټولو سخت سیلابونه وو چې د ځاني تلفاتو شمیر ایراني چارواکو تر اویا تنو زیات ښودلی. د آذربایجان او ارمنیا د بهرنیو چارو وزیرانو په مسکو کې د نګورنو کرباخ د بیلتون پال سیمې د کړکیچ پر سر خبرې پیل کړې دي. زهراب مناساکانیان او المر محمد یاروف ترمنځ د دې خبرو کوربتوب د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا دا خبرې اترې د نګورنو کرباغ د کړکیچ د هواري لپاره ځانګړې شوې او پر روسیې چارواکو سربیره پکې د فرانسې او امریکا استازي هم برخه لري. دا خبرونه.
لازدای رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو پر روانو خبرو کې د افغانستان لخوا د ګډونوالو پر 150 کسیز لست موافقه شوې ده. د پاکستانی چارواکو له قوله ویل شوی دی چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو نوې پړاو پیل شوی او د افغانستان د سولې عالی شورا یې هرکلی کوي.
هر هغه هیواد چې موږ سره همکاري کوي، مرستې کوي سولې لپاره، د سولې تسهیل او تصفیه کولو لپاره وي، موږ هغه ملاتړ کوو.
په نورو موضوعاتو کې، افغانستان په یو نړیوال نندارتون کې د خپلو قانونو له 40 زیاتې پروژې مزایده ته وړاندې کړي دي او د ملکی هوایی چلند اداره وی له کابل هند ته د پروازونو لپاره د پاکستان پر ځای د چین د بدیل لارې د پرانیستو لپاره هڅه کوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست کې چارواکي د خبریال سلطان محمود خیرخوا د وژنې په تور د 4 مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي.
4 نفر یې د عملی نیول شوي، 2 نفر نور پاتې دي او دوی اعتراف لري په دې موضوع باندې چې دا کار مونږ کړی، متبقي افراد هم دستګیرو.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د پخلاینې د مشورتي شورا او د سولې د عالي شورا دوه مخکښ غړي وایي چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان چارواکو په ګډون د 150 کسیز پلاوي د غړو لست بشپړ شوی دی. تروسه چارواکو د دې لست د نهایي کېدو مسله نه ده تایید کړې. د دې پلاوي د غړو د غوره کېدو لپاره له 4 ورځو راهیسې په کابل کې سلا مشورې کېدې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال د کابل سټوډیو نور جزئیات اوروي.
افغان حکومت کې یو باوري سرچینه وایي چې د قطر په ناسته کې د 200 تنو ګډون کوونکو نوملړ چمتو شوی خو لا وروسته شوی نه ده. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نوملړ کې د حکومت د شامل واستازو فهرست هم د وروستي کېدو په حال کې ده. د سرچینې په خبره د دوهې په ناسته کې د افغان حکومت په استازیتوب د کابینې ځینې غړي د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایه ریاست سلاکاران ګډون کوي. سرچینه زیاتوي چې د قطر د ناستې د نورو ګډونوالو چې پکې افغان سیاسیون، د ښځو استازي، د مدني ټولنو او رسنۍ استازي هم شامل دي، نوملړۍ وروسته شوې ده. د سرچینې په خبره د قطر په ناسته کې د ګډون کوونکو سیاسي سیرو په نوملړ کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي، یونس قانوني، عبدالهادي ارغندیوال، سیما سمر او نورو نمونه شامل دي. بلخوا د مصالحې د رهبری شورا غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به ښایي له 50 تر 60 پورې طالب استازي هم ګډون ولري. زه فکر کوم چې د طالبان لخوا به هم شاوخوا 50 یا 60 تنه ګډون وکړي. زموږ لخوا سیاسيون، جهادي مشان او د حکومت استازي ګډون کوي چې په ټوله کې شمیر له 150 تنو اوړي. دغه په خبره د افغان پلاوی مشري به پخوانی ولسمشر حمید کرزی کوي. په همدې حال کې د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا غړی حاجی دین محمد از راډیو ته ویل چې د قطر ناستې ته به 150 تنه ولاړ شي. دغه په خبره دغه پلاوی به د جمعې پورس د قطر په لور سفر وکړي. ټاکل شوی چې د قطر ناسته د روان اپریل میاشتې له 19 تر 20 نیټې پورې د قطر په مرکز دوحه کې وشي. جمهوري نظام د انتخاباتو له لارې د مشرتابه ټاکل، د ښځو نو د خپلواکۍ او ساتل، د اوربند بڼه او د اسلامي احکامو په لیکول هغه مسایل دي چې د قطر په بین الافغاني مذاکراتو کې به د سرو کرخو په توګه مطرح وي. ولکه چې خاینن تر نا وخته قطر ته د تلونکي پلاوي نوملړ ورسته شي.
ډیره زیاته مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال وصل وصال و چې په د وصال پر راپور کې مو واوریدل چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ پر روانو خبرو کې د افغانستان لخوا د ګډونوالو پر 1.5 کسیز لست موافقه شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې په مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوي ترمنځ غونډه د سولې د پروسې د بریا لپاره مهمه بولي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویل چې دوی غواړي دا غونډه لازم پرمختګونه ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې کوي. په دې اړه تفصیل نسیم شفق له کابل په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ د خبرو نوی پړاو د حکومت او طالبانو د رسمي مذاکراتو د پیل لپاره ډیر مهم بولي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غوړي چې د غونډه وکولای شي له طالبانو سره د مخامخ خبرو په برخه کې د پروتو خندونو په لری کولو کې ګټور واقع شي.
هر هغه هیوا چې موږ سره همکاري کوي، همجاغ وسی او هماهنګیان ډیر کې مرسته کوي سولې لپاره، د سولې تسهیل او تسهیل لپاره وي، موږ هغه ملاتړ کوو، استقبال کوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې کوي. ښاغلی قریشی څرګنده کړي چې اسلام آباد د دې مذاکراتو د بریا غوښتنه کوي. امریکا او طالبان په داسې حال کې د خبرو اترو شپږم پړاو پیلوي چې افغان حکومت او یو شمېر سیاسي څېرې لا هم د قطر د بین الافغاني خبرو اترو په اړه موافقې ته نه دي رسیدلي. د مصالحې د رهبری شورا یو غړي محمد اسماعیل خان ویلي که حکومت دوهې غونډې ته چې د روان میلادي میاشتې په 19 نیټه جوړیږي د پلاوي په ټاکلو کې بریالی نشي، نو لسګونه افغان سیاسيون به د مسکو د تیرې غونډې په څیر پکې برخه واخلي. په عین حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مرستیال محمد داوود کلکانی په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ دا پړاو خبرې د سولې پروسې لپاره برخلیک ټاکونکي بولي. دی وایي دا غونډه به برخلیک ټاکونکي وي ځکه چې د سولې پروسې په وړاندې یو لړ خنډونه موجود دي. دواړه خواوې باید نهایي تصمیم په دې برخه کې ونیسي. زه په دې فکر کې یم چې ښاغلی خلیلزاد باید پر پاکستان او طالبانو فشار واچوي او په دې کار سره د سولې لپاره ښه زمینه برابرېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیر کال له اکتوبر میاشتې تر اوسه 15 پړاو خبرې له طالبانو سره کړې چې لاسته راوړنې هم درلودي. خو د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیلول او د سولې په موضوع کې د افغان حکومت او سیاسي څیرو ترمنځ اختلافات پر دې پروسې سیوری غوړولی او په یو ډول سره یې اغیزمنه کړې ده.
و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوي ترمنځ غونډه د سولې د پروسې د بریا لپاره مهمه بولي.
په همدې حال کې د امریکا د کانګرس یو مخکخه دیموکرات سناتور له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ښځو پر پراخ ګډون ټینګار کوي. د امریکا د کانګرس دا غړي چې د کانګرس د یو پلاوي په ترکیب کې له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته رسېدلې ده، همداراز وایي متحد ایالات نه غواړي چې په بیړه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره فشار راوړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي چې همدا شېبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب،
بلې تکل صاحب، مننه. مخکخ ډیموکرات سناتور جین شینن ویل متحده ایالات په افغانستان کې د روانې 13 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره نه غواړي چې له دې هېواده په بیړه د خپلو ځواکونو د ایستلو مسله تعقیب کړي. میرمن شاهین چې د کانګرس د یو پلاوي په ترکیب کې له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې ده، نن د امریکا په سفارت کې په یوه خبري کانفرانس کې چې د لویدیځو اژانسونو خبریالان وربل شوي وو، دغه راز ټینګار وکړ چې په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره خبرې مخته وړي، خزو ته هم باید د سولې په دغو خبرو کې فعال ګډون ورکړل شي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې میرمن شانن د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې چې د امریکا پر پوځ څارنه کوي او هم د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوازنۍ ښځینه غړې ده، وویل دلته موږ واورېدل چې د خبرو له لارې دغه لانجه هواره شي او هغه هم په یوه سنجول شوې بڼه چې د یوه داسې انتقالي پروسه د یو داسې انتقال پروسه یقیني کړي چې ټول اړخونه پکې ګډون وکړي، بیا هم دې ته اړتیا ده چې له افغانستانه په بیړه امریکایي ځواکونه ونه ایستل شي. ډیموکرات سناتور میرمن شانهن ویل د کانګرس ملګري پلاوی په دې برخه کې ورسره موافق دی او د امریکا د حکومت دریځ هم همدا دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کال خپلو سلاکارانو ته ویلي وو چې دی غواړي له افغانستانه د امریکایي 14,000 سرتیرو نیمایي برخه یې وباسي. د ترامپ دې خبرې انتقادونو ته لاره هواره کړې وه چې ګواکې نوموړی له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړه کار اخلي. میرمن شانهن په دې اړه ویل په دې اړه سنجول شوی دریس خای په ټویټر کې په ټویټونو کې چې اشاره یې لسپینې ماڼۍ د ولسمشر ترامپ ټویټونو ته وه چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په اړه یې ورکوي او خلک حیرانوي، وویل چې دا دغه اصلي دریز نه منعکس کوي. شانهن چې خپله هم د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوازنۍ ښځینه غړې ده، د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو د فعال ګډون په اړه وویل چې ښځې باید له طالبانو سره د سولې په پروسه کې شامل وي. هغې زیاته کړه له هغه ځایه چې موږ خبر یو په دې پوه یو که ښځې په دې پروسه کې شامل شي شاوخوا د 15 سلنې چانس شته چې دغه خبرې ډیر دوام وکړي. ډیموکرات سناتور دغه راز وویل چې دا مهمه ده چې د سولې د خبرو نتیجه هر څه وي، موږ د خبرو د میستر شاه د ښځو د کیناستو ملاتړ کوي. البته د ډیموکرات سناتور د څرګندونه په داسې حال کې کړی دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره تر اوسه څو ځلې خبرې مخته وړي دي، په پام کې ده چې نن د طالبانو له استازو سره بیا شپږم ځل خبرې پیل کړي. بل تکلسه
دغه زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوری و چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د امریکا د سنا د یوې غړې د څرګندونو جزئیات وړاندې کول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په متحده عربي اماراتو کې په یو نړیوال نندارتون کې 340 بیلابیلې پروژې د پانګونې لپاره داوطلبۍ ته وړاندې کړي. د دې وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته ویل دا پروژې د تیلو، ګاز، سمنټو او همداراز د ډول ډول قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په برخه کې دي. په دې اړه جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې.
افغانستان په متحده عربی اماراتو کې د قانونو په برخه کې د پنګونې د فرصتونو په نړیوال کانفرنس کې چې له بیلابیلو هیوادونو څخه پکې 150 شرکتونو ګډون کړی و، 340 بیلابیلې پروژې پنګونې ته وړاندې کړې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی د دوشنبه پورس از رادیو ته ویل چې په دغو پروژو کې سور لسیستر او نورې وړې پروژې دي چې بهرنۍ او داخلي شرکتونو ته د رقابت لمخې په قرارداد ورکول کیږي. ښاغلی مطفی وایي د دغو پروژو د اعلان نه هدف په افغانستان کې د پنګونې لپاره د سترو شرکتونو جلبول دي.
زمون هدف د دې پروژو د اعلان نه دا دی چې نړیوال چې کم په دې کانفرنس کې ګډون کوي او په خصوص هغه شرکتونه چې مالی لحاظ قدرتمند شرکتونه دي هغوی ته دعوت ورکړو چې په افغانستان کې په دې برخو کې پانګونه وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان چې په دغه کانفرنس کې ګډون کړی ویلي دي چې په سترو پروژو کې امریکایي، اروپایي او د خلیج هیوادونو زیاته لیوالتیا ښودلې ده. اغلی نهان ویلی دی چې شرکتونو ته به قراردادونه په شپږو میاشتو کې ورکړل شي چې د پروژو چارې باید د سلورو نه د شپږو میاشتو په منځ کې پیل شي. پنګونې ته وړاندې شوې پروژې د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې دي چې د اټکل له مخې به تر راتلونکي کاله پورې په ابتدایي سروې او استخراج یې $100 میلیونه ولګول شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان وایي چې دغه پروژې د تیلو، ګازو، سیمنټو او ډول ډول قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په برخه کې دي. په افغانستان کې د منرالونو او قیمتي ډبرو شمیر 1400 ډولونو ته رسیږي چې تر ټولو مهمې د بامیانو د حاجیګک کان، د لوګر مسیناک، د بدخشان تیلا او لاجورد، د لوګر کرومایټ، د ډبرو سکاره، وسپنه، سپینزر، سرب مرمر، د یورانیم او منرالونه لکه یاقوت، زمرود، فیروزه، مالګه او د ځینو نورو ډبرو کانونه دي. د یو شمېر راپورونو له مخې د افغانستان زیاتره کانونه د طالبانو او یا هم مافیایي کړیو له لوري اداره کیږي چې له امله افغان حکومت سلګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکوي. که څه هم افغانستان د بیلابیلو کانونو د لرلو له امله یو غني هیواد دی، خو د نامنیو او جګړو له امله په دغه هیواد کې د کانونو د کیندنې لپاره زیاتره شرکتونه یا زړه نښه کوي او یا هم داسې شرایط وړاندې کوي چې پکې د افغانستان ګټه ډېره کمه په نظر کې نیول کیږي. ناسم امنیتي وضعیت، د قراردادونو پیچلی سیستم او د پروژو په ورکړه کې سخت اوږده مراحل هغه څه دي چې پانګوالې په افغانستان کې له پانګونې زړه توري کړي دي. خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي دي چې د قانون او نورو سیمو د ساتنې لپاره د افغانستان عامه ساتندوی ځواک ګمارل کیږي او د پروژو په قراردادونو کې هم د اسانوالي خبره کړې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي چې د چین له لارې هند ته هوایي دهلیز پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې هند ته د پاکستان د فضا له لارې پر ټولو الوتنو بندیز دوام لري. پاکستان له خپلې فضا د افغانستان پر الوتنو هغه مهال بندیز ولګاوه چې نږدې دوه میاشتې مخکې د هند او پاکستان ترمنځ جګړه پیل شوه. دا بندیز افغان سوداګر او ناروغان هم له ستونزو سره مخامخ کوي. خان محمد سین په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
په داسې حال کې چې هندوستان ته د پاکستان د هوایی فضا له تړل کېدو نږدې دوه میاشتې تیریږي، د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره وایي هڅه کوي چې هند ته د خپلو پروازونو په خاطر د چین د فضا له لارې یو هوایی دهلیز پرانیزي. د دغه ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هند ته د چین د فضا له لارې افغان پروازونو ته د اسانتیاو د برابرولو په هدف تخنیکي څېړنې پیل شوې دي.
در حال حاضر همکارای ما از نظر تکنیکی سر این موضوع کار میکنن. قرار است
دو بل وس محل زمون همکاران له تکنیکی پلاوه پر موضوع کار کوي. په پام کې ده چې هند د چین لاره له افغانستان سره وصل کړو. دغه مسیر لاندر هم دی او پر لګښتونو به هم تاثیر وکړي. کار 50% شوه ده او هیله ده چې ډیر ژر پای ته ورسیږي. تصامیم ونیول شي او له دې لارې پروازونه پیل کړو. د پاکستان له فضا نه له کابل تر ډهلی او له ډهلی نه تر کابل پورې په پروازونو هغه مهال بندیز ولګید کله چې نږدې دوه میاشتې مخکې د هندي کشمیر په پلوامه سیمه کې په هندي پوځیانو له خونړیو بریدونو وروسته هندي ځواکونه د پاکستان په یو شمیر سیمو هوایي حملې وکړې. دغو بندیزونو د دواړو هیوادونو ترمنځ ژور کړکېچ رامنځته او پاکستان د خپلې فضا نه د کابل او ډهلي ترمنځ په پروازونو بندیز ولګاوه. د افغانستان د هوایي چلند د ملکي ادارې د ویاند په خبره پاکستان هند سره له نښتې وروسته د سیمې د ټولو هیوادونو پر هغو پروازونو بندیزونه لګولي چې هند ته کیږي. دی وایي که چیرې ولیدل شي چې دغه بندیز یوازې پر افغان پروازونو دی، پر وړاندې به د ورته عمل په کولو فکر وشي. افغانان وای د پاکستان دغه بندیزونو سوداګر او ناروغان لستونز سره مخ کړی دي.
نو ماما زمان مشکلات تا تجارت هم لري مریضان هم لري هر څه مشکلات افغانستان کې نشته. موږ سره مشکل لري هندستان سره لري افغانستان افغانان بګیزي افغانان تر لاتل کی.
افغانستان د هوای شرکت د ټولنې رئیس فرید پیکان بیا ازادي رادیو ته وویل پاکستان په نږدې دوه میاشتو کې د افغان پروازونو پر مخ د خپل فضا د خلاصېدو په اړه تر اوسه درې ځلې ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الوکوزی وایي هند ته د افغانستان د صادراتو او وارداتو تر ټولو لنډ او ارزانه لار د پاکستان فضا ده. د هیله ښیي چې دغې ستونزې ته ژر د حل لاره وموندل شي. د یادولو ده چې هند ته د افغانستان پروازونه اوس مهال د ایران له لارې کیږي چې وخت ډیر نیسي او د لګښتونو بیه هم لوړه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لازادی راډیو خبری مجله اوري. د کندهار امنیتی چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د معروف ولسوالۍ د سقوط پلان شنډ کړی او په سیمه کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال 23 تنه وسلوال وژلي او 28 نورې ټپیان کړي دي. په همدې حال کې وسلوال طالبان ادعا کوي چې د تیر شپې په جګړه کې د معروف ولسوالۍ د یوسف نیکه پوسته سقوط کړی او یو شمېر سرتیر ژوندي نیولي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کندهاره د ازادۍ راډیو د خبریال صدیق رشتینی راپور واورئ.
د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی وایي وسلوالو طالبانو غوښتل د معروف ولسوالۍ د یوسف نیکه په سیمه کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي او وروسته د هغه ولسوالۍ ونیسي چې د امنیتي ځواکونو له غبرګون سره مخ سوي. بارکزی وایي د امنیتي ځواکونو په بریدونو کې 23 وسلوال وژل سوي او 28 نور ټپیان سوي چې وسلوالو خپل مړي او ټپیان د ډیورین کرښه غاړې ته انتقال کړي. د کندهار د پولیسو د ویان په خبره په دغه جګړه کې یو پولیس هم وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي.
دښمن غوښتل چې معروف ولسوالۍ پوسته کې او نورو سیمو کې وایي چې معروف ولسوالۍ سکوت کې په دې نتیجه کې د افغان دولتي ځواکونو لخوا څخه عملیات سره سوي دي چې په هغه عملیاتو کې 23 تنه دښمن د منځه تللي دي او 28 کسان نور زخمیان سوي دي. دوی د دغه دښمن خپل زخمیان او مړي پاکستان ته راوړي دي.
د کندهار د پولیسو د بیان په خبره د معروف ولسوالۍ په عملیاتو کې اوایز ځواکونه هم برخه لرله. بلخوا وسلوال طالبان ادعا کوي چې د تېرې شپې په جګړه کې د معروف ولسوالۍ د یوسف نیکه پوسته سقوط کړې او یو شمېر سرتیري یې ژوندي نیولي خو د کندهار چارواکي د وسلوالو طالبانو دغه ادعا نه مني.
لکندهار راپور موریده. د خوست د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یو خصوصي ټلویزیون د کارکونکو سلطان محمود خیرخوا د وژنې په تور څلور کسان نیولې دي. خیرخوا د مارچ په 15 نیټه د خوست ښار اړوند سیمه کې د دوو موټر سایکل سپرو په وسلوال برید کې ووژل شو. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه د خوست د امنیت د رئیس د څرګندونو جزئیات وړاندې کوي.
د دوشنبه پر ورځ د خوست د ملي امنیت رئیس ډګروال محمد اشرف صافی د خبری ناست پر مهال خبریالانو ته وویل چې د خیرخوا په وژنه کې د پاتو نورو کسانو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. نوموړي زیاته کړې چې نیول شوو کسانو په لومړنۍ تحقیقاتو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.
خیرخوا سره په ارتباط څلور نفرای د عملی نیول شوي دي، دوه نفر نور پاتې دي او دوی اعتراف لري په دې موضوع باندې چې دا کار مونږ کړی دی. نو انشاءالله نورم کار زموږ جریان لري په دې ارتباط باندې متبقي افراد هم دستګیرو. نو اوس موږ نه پټ شوي.
د خوست د ملي امنیت رئیس که څه هم په خپلو څرګندونو کې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د تیاریو خبره وکړه خو په دې وروستیو کې د مخالفینو لخوا په هدفي وژنو کې د بېغږه تومانچو استعمال د اندېښنې وړ وباله. د وویل چې تېره اونۍ امنیتي منصوبینو د دا ډول دوو پیښو مخه ونیوه.
زمان یو سرباز باندې فیر وکړو خو خوشبختانه زمان یو سرباز سره سلا وه او د سلا نه په استفادې سره په ده باندې هم ډس کړی دی. په دغه تروریست باندې تروریست د تفنچې خپګان تفنچې سره دزګیر شو چې اوس زمونږ تر تحقیق لاندې کار هم جریان دی. او د هغې نه یو ورځ مخکې موږ یو عملیات وکړله، یو دوه نفره موږ د خپګان تفنچې سره ونیو. دښمن داسې معلومیږي چې د خپګان تفنچو نه ډېره استفاده کوي.
د خوست ملي امنیت رئیس د عدالت په شمیر سیمو کې د پوځي عملیاتو خبر هم وکړه. وی ویل چې د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره به هڅې ډېرې کی.
بعضې خاص عملیات دي چې خاص قطعات کوي، د هغې دپاره هم آمادګي شته ده. نو انشاءالله تاسو به شاهد د ډېر عملیاتو اوسئ او د ډېرو دستاوردو به د دې ولایت اوسئ تاسو.
د خوست د میډیا امنیت رئیس ډګروال محمد اشرف صافی په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې پوځي ادارو سره د امنیتي پیښو او تهدیدونو په اړه د معلوماتو په شریکولو کې همکاري وکړي. په خوست کې امنیتي چارواکي داسې مهال رسنیو سره یو شمېر لاسته راوړنې او د ځینو امنیتي تدابیرو خبرې شریکوي چې په یاد ولایت کې د هدفي وژنو په اړه اندېښنې ډېرې شوي دي.
د نجیب الله الوخیل له دې راپور سره قدرمنو اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته هم راورسیدو. په راتلونکي نیم ساعت خبری مجله کې چې